د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلی دی چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او دیرش دورې ووهل شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څښلو او د یوې بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په دوه کاله بند محکوم شو او هم په عام محضر کې نه دیرش دورې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزای ورکړی دی. دوی همدار از ګڼ کسان اعدام کړي هم دی. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزاو په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله آخونزاده د 403 مالی کال ملی بودیجه توشیه کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیه شوه چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې دوه تمرینی لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلي دی چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیخه کې له وو نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بېقید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر ستراتیژیکو اتومي وسلو د جنګي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6مه اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه می ومنی. هغه کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومه بد پایلې لري.
موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی. دې ته سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ ولور اخیستل زیات شوی دی.
دا سل پسله کې همدا د طالبان راتګ او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځیدل چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅول ته اړ شي، او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو. دغسې یو کار ده په افغانستان کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوردون کو گنش مرکزان شکایت کوي وای لکم ورځ څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل او د خزو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وضع کړل. ل بلې خو د کورنۍ او نارینه هم اوزګار شول. د مسلې یو ځل بیا د تلار هوار کړ چې ورین جونې وادشي او لوړ ولور ور باندې وښتل شي. د کندهار اوسینکو منګل وای چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چرشاسی وسو خو کاختی او نیسی او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مول خو پاره کې دون نه ول کې وښ د طالبان راغلی دي. خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل درش وټه وشپنجر خلک تور کی. مثال شاباز باز د لوی بانګو کې هغه چې راوایخ به سی هغه بل هفته نیبلاړې سي ماشونه قطس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول. دا واضح خبره ده سل به سل ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی. خو دا نور اولادونه مې د لوړ سر مخامخ نسی، خدای نه خستم مړ نسی. زنجلي ژوند تباه ور باسو د عمر دپاره هغه پریشان سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پس راوایخ بشاره در په درس ژوند زندگی ته باور بس.
حدیقه چې په دې ورسته یو کې خپل کلی ته تللی وای چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېد چې کورنۍ په کام سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلې دي. په دې کې د 100% نه موږ کولی شو چې 99% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي، د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه یې پوهېږم، دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جرې خپل ځوان ته خپله اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې بحث کېږي چې دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو وادول په کم سن کې زموږ د همغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپل ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواښې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلې حال لموږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوي په ځوانۍ راغلی وي، هغه په خو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې دې کوژد کړي وي، د یو چاته په نوم کړي وي. د افغاني ټولنه کې خوشتشته، خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي، او د نارینه په سیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپله خوښي وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه په پرتله ښځینه او ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیض دي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبعیض چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم د خپل حقونه چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړین جونې چې ودیږي، بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې تنور کې ویل کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یې انتخاب ورته وکړي، نور خلا پرې ده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي تله رساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوان چې مونږ دا موضوعات لیدلی ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ ده کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وې آیا ډوډۍ دې وخوړه ناس دې مور دی و که نه، دونه سوال وشکې نه کېږي. که څه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېرې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېش
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي. زر تر زره یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپله لیدلی په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي، په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کېږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسې په ډیره کچه ولور اخلي، په ډیره کچه ولور اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، اول ته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څخه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کړي.
Thank you.
د خزو دیاقونو فعال چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیکتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول، او خپله چې یو ماشومه ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشومه لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته دغه ماشومانه بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو چې وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو، دغسې یو کار ده په افغانستان کې. د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بده اغیزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو هفتې مخکې ما یو ویډیو کتله، سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې، نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله، ویلې وایي ما مې پلار خرڅوي په 40,000 روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، دې لپاره چې په کور کې وړه نسته، خو دا 40,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي. تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږوي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري؟ هغې به فکر پجایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله یي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول په همغه یقین دي، نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې نو.
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تراسو دې ته کله چې یوه وړکۍ نجلۍ چې دغه عمر کمی دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه شي کولی چې یوې ناوې نه شي او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه شي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوې ته مونږ د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروارداره یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي، او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي، هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1,30,000 پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړي چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سله کې دغه کړنې او دغه طالبانو ته ورګرځي دغه پوښتنه. دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرسه وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري څه نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په 10,000 کوي، درېیمه په 150 کوي، تر 30,000 دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته 10,000 کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولور پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه شي، په دې کې د نجلۍ ځوان تبانه شي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپل خزو ته کاش ورکړي دریمه خزو او کسلورمه خزو نو تاسو په کرو کې په افغانستان کې او د خزو په وړاندې یو لوی فاجعه روانه شوې ده له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکم شوی د خزو لپاره اصلا نه ځوانسته نه د خزو د حق لپاره کوم او چتول نسته حتی هغه کورنۍ چې اوس نه اس توجه به ورته کوله هغه باندې مو څه نسته او ډیر خلک مجبور شوي دي دا پیغله لور کلمانه څوک تکته کده څوک وی سي خو نه درسته نه کار کوي سي نه ټول په اقتصاد باندې بل غیز سبب دي دي د خلک خپل نوران خرڅي او د دود ګرځیدلای او د ار چاپلور باندې سړی ډیر پیسې واخلي هغه تلا دی او ورکه شي د پلانټ کی لوري په شل لک ورک هغه بل کس به مرسته کوي چې د مالور څه ترې کم نه ده او 15 لک روپیه باندې ورکي په ټوله ټوله نه کې په سیمه کې د لوی فاجعه ده او د دې مخنیوي باید کوسي
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه اوس هغه نسته د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه دې څومره منفي اثر کړی
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمات هغه رقم ته دفاع هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه وو یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای ما پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي مکتب کې واچوي ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د موږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو انجینیره ولرو معلمه ولرو نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبین نسوی و خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دی یو لوی ستونزه ده او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نسته د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نسته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نسته نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري
حاکم نظام خو غږ نه اوري حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی نو دا ولس خو هم زړه لري دا ولس خو هم مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو هم غوښتنې لري دا د ولس خو هم همغه خاوره ده همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې همدغه ولس ور چې دوی بریا ته ورسولو نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسۍ کې بدلون راولي دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصري که ترکیه یي که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشات اخیستی له هغې نه رامنځته سوی نو هلته دغه وضعیت نسته هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري اوس یوه ښځه به کونډه وي یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی نامسم په دو لاسي باندې په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړه خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړنه کې یا په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د موږ لپاره قربانۍ او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نګنارین نه په هر کور کې کناری نه تاسو د دلو چې د انجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ پورته کړ د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خالقونه درېږي افغانانونه درېږي نارینه مونږ درېږي نو تر څو باندې موږ دا تم کوو چې دنیا دې موږ ته جوړه کړي. دنیا راغی وای موږ شل کړل دا راغلو پیسې مو درکو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه وکړو موږ دې لپاره سال ته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره افغانستان ویستلې. دا غی کال ته په خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای هیڅ کله باندې موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدو او هیڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغه مراد فکری توپیر دا تر څو چې موږ دغه فکری یواله ایجاد نکو په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول هغه ټول منلې ووسیږي ټول باندې سم دغه د موږ غوښتنې دي موږ تاسو په توافق نه کو نو کوم خارجای راځي موږ کینی خو بیا به خارجای ماته یو څه وایي هغه ته به بل څه وایي نه هیله نه یم که زه خزو ته خپل افغان فاین توصل دغه تم ورکوم چې موږ کینو یا موږ خارجان راشي موږ ته یو څه جوړ کی دغه د ما نظر یو کار نه ده یو بی ځای کار نه ده موږ یې باید په خپل جوړ کو کای جوړوم په خپل جوړو یا د چا خبره کوران کړي موږ دا موږ خپل اوران کړي فکری توفیر موجود ده چې یو بل سره نه مني تر څو چې دوی په خپل مایس کې افغانان سره کینلی توافق وکړي یو ښه قانون او یو داسې مشارکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي هیڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټولمنل حکومت ته نه رسیږو.
بله ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کور مو ودان.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري smile